دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوا زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې به د بلوچستان د گورنر د سوګند د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د اونیزي غونډې ژوب ته نږدې د تشتول سو ډاکټرانو ترڅنګ د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه ریپورټونه واوري او همداسې به د خبرونه په دویم نمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت هم ولرو خو لومړی به خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته محمد خان چکزی تیر ورځ د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه سندول شوی او د ملګرو ملتونو یو اندازه ښایي چې په راتلونکو 12 کلونو کې به د نړۍ په آبادۍ کې یو ارب زیاتوالی راشي. د خبرونو تفصیل محمد خان چکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا په گورنر هاوس کې لمنوموړي نه سوګند واخیستلو. د نوموړي تر حلف اخیستلو وروسته د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ تیر مازیګر رسنیو سره په خبرو کې ویل
اچکزی صاحب کے الف لینے کے بعد
د اچکزی صاحب تر لوړی اخستلو ورسته عدالته د بلوچستان او پښتنو یو ډیره لوی غشتنه تر سره سوه او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي. ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم.
محمد خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لومړی او د بلوچستان د صوبې دیرویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او جوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوې دي. په سیمه کې د لویزو چارواکو په خبره په تختول شو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. د لویزو چارواکو د تختول شو کسانو کورنۍ او 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله خو تصدیق یې تر ما خاموش شو. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای جنرال سیکرټري ډاکټر آفتاب کاکر د پیښې په اړه تر ما خام مشال ریډیو ته ویل
ڈاکٹر انور شبو زیدی ڈاکٹر نصر اللہ شبو زیدی اور ڈاکٹر ایاز یہ فاروق کلرک تھے یہ ڈرائیور دے دی لورلائی سے دغا روپ تروانو لو پاتان روانو دا ڈاکٹر مر پروفیسر دے علی امتاج صاحب فاروق اگا مرسو نو دی روانو اگا پاتال دی پر دکڑی دی
دا پیخ پلات رسا چاپا غاڑا نداخستی. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل په پیښور کې د اف سی آر ټریبیونل عدالت کې 13 ورځ د شکیل افریدی د کیس اوریدنه ټاکل شوې وه خو د یاد عدالت جج صاحبزاده انیس د پښتونخوا د کابینې د غړو د حلف اخیستلو په مراسم کې د ګډون له امله مصروف و نو ځکه د کیس اوریدنه وځنډول شوه. ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د موندلو په لړ کې د امریکا سره په مرسته کولو تورن دي. بلخوا د روانې میاشتې په 19 نیټه به د خیبر پښتونخوا د بجټ اونډه کیږي. د صوبې د قانون وزارت پرون د غونډې سمري د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ته لیږلې ده. په دغه سمري کې د گورنر نخواست شوی دی چې د جون په 19 د صوبې د بجټ اجلاس راوبلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سروبې د اوبو بند د خوشي کېدلو له امله په ننګرهار کې فصلګونو جریبه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې ده. د بیسود ولسوالۍ د سمرخېلو اوسېدونکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د سروبې د اوبو د ډیم د خوشي کېدلو له امله په سمرخېلو کې د دې خواوشه 900 جریبه ځمکه اوبو لاندې کړې ده. د ننګرهار د والي ویان احمد سیا عبدالزی هم تاییدوي چې د یاد بند د خوشي کېدلو له امله د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ډېرې هغه زراعتي ځمکې لاندې شوې دي چې د سیند پر غاړه پرتې وي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد نه پس د هیواد راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رایې اچولو سلسله شروع ده. په تهران کې د جمعې په سهار تر ووټ اچولو وروسته د هیواد روحاني مشر آیت الله خامنهای د امریکا بیانونه رد کړل چې په جمهوري بنیادونو د ووټ د باور په اړه پوښتنې راپورته کړي. نظر پوښتنې ښایي چې د منځلاري ملا او د اټمي چارو پخواني منځګړي حسن روحاني چې اصلاحات غوښتونکي ملاتړي دي د هغه د محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف ترمنځ به سخته مقابله وي. قالیباف د تهران اوسنی ښاروال او پخوانی امنیتي چارواکی دی. په نورو سختدریز امیدوارانو کې چې شورای نگهبان لخوا منظور شوی دی د اټمي چارو مشر منځګړي سید جلیلی د خارجه چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي د انقلابي ځواک پخوانی کمانډر محسن رضایی او پخوانی وزیر محمد غرازی شامل دي. که په نننی انتخاباتو کې کوم یو امیدوار په اکثریت سره کامیاب نشي نو د جون په 21مه به دوه مخکښ کامیاب امیدواران له یو بل سره سیالي کوي. سپینا مانی وای امریکای پلټون کې د نتیجې ته رسیدلی دی چې د شام حکومت څو واری کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته فوځي مرسته ورکول شروع کړي. د امریکا د کامی امنیت مرستیال سلاکار بن روډز تیر ورځ شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه وویل.
The president has made a decision about providing more.
ول اسمشر د مخالفو ډلو سره د لانو مال املاتر د کولو فیصله کړې ده چې لمخې به د اپوزیشن ستري پوزي شورا یا اس ام سي تنخ پنيغه ورسته ورکل کیږي. په دې کې پوزیم رسته شامل ده. د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد تاسو ته د مرستې په اړه نور معلومات نشم درکولې، خو دا ویل به کافي وي چې دا بل هغه مرسته جداوي چې مخکې مونږ اس ام سي ته ورکړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې د کیمیاوي وسلو استعمال یو سره کرخه بللې و چې دغه په خبره د شام په شخړه کې به د امریکا د زیاتې معاملې سبب وګرځي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د خپل حکومت پر ضد د دوه اونیو راهیسې روانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ضد مظاهرچیانو سره لیدلي، خو داسې ښکاري چې مظاهرچیانو د مظاهرو د تحریک مرکز د استنبول د ګیزي پارک نه د وتلو په اړه د اردوغان خبرداري له پامه غورځولې. رپورټونه وایي په زرګونو مظاهرچیانو په تقسیم چوک او ګیزي پارک کې شپه تېره کړه. په انکره کې د شپې ناوخته تر خبرو وروسته د اردوغان د ګوند بیان وویل چې ملاقات ګټور و، خو د پارک نه د مظاهرچیانو د وتلو په خبره ټینګار وکړ. وروستۍ خبر دا چې ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې ده چې په راتلونکو 12 کلونو کې به د نړۍ په آبادی کې 1 ارب زیاتوالی راشي چې ورسره به مجموعي آبادی 8.1 ارب انسانانو ته ورسیږي. د دنیا د آبادی د راتلونکي تر عنوان لاندې جاري شوی رپورټ وایي تر 2050 پورې د دنیا آبادی 9.6 ارب ته رسیدلی شي. رپورټ وایي د آبادی د زیاتوالي متوقع په ترقی پذیرو هیوادونو کې ده چې پکې به نیم زیاتوالی په افریقایي ملکونو کې وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. محمد خان اڅکزی د بلوچستان د نوي گورنر په توګه سوګند پورته کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکای د رازونو پټولو په اړه وضاحت غوښتی دی. له لورلای څخه ژوب ته د روانو درو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه تښتول سوي دي. سواد د پښتونخوا یوه زرخیزه سیمه ده. هلته کیدونکي میوې کومو ښارونو ته وړل کیږي؟ یو ځایي کس یې په اړه وایي
پینډی تا لاہور تا اسلام آباد تا او فیصل آباد د کراچی پورې د مالزی د خلک خوښۍ او د ډېر ښکلې میوه ده.
په 19 پروگرام جمهوریت کې به واوري چې آیا پښتونولي له جمهوریت سره سمون خوري او کنه.
یو غړي ته خو جمهوری اقدار ډېر زیات مضبوط و. دېرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هر ګوندیده یو ډېر لوی مثال لرلو.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بلوچستان نوی والی یا گورنر محمد خان اڅکزی د خپل دندې لوړه کړې ده. تیر مازیګر د لوړې کولو په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په ګډون نورو لوړپړو چارواکو هم ګډون وکړ. تر غونډې وروسته ملک بلوچ خبریالانو ته وویل چې د اڅکزی په گورنرۍ پښتانه بلوچستان او آبادکاران ټول خوشحال دي. محمد خان اڅکزی د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی زوی، د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ورور او د پاکستان پخوانی بیوروکریټ دی. نور تفصيل د خدای نور ناصر په ریپورت کې اورو.
محمد خان اڅکزی د جمرات په مادزګر په گورنر هاوس کې د خپل دندې سوګند پورته کړ چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک، د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا، د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو او ګڼو پښتنو سپینژریو ګډون درلود. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیست. اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی او د بلوچستان درویشتم گورنر سو. د سوګند اخیستلو تر دې دستوري وروسته که څه هم پخپله گورنر محمد خان اڅکزی له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا رسنیو ته وویل د پښتانه گورنر پر اتک نه یوازې پښتانه خوشاله دي، بلکې بلوچستان هم همدومره خوشاله دي.
اڅکزی صاحب کې الف لینے کے بعد یہاں جو بلوچ پښتون کا
د اڅکزی صاحب تر لوړې اخیستلو وروسته دلته د بلوچستان پښتنو یو ډیره لوی غشتنه تر سره شو او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنوالو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه صوبایي کابینه به هم ژر جوړ کړل سي او د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې مخکې به د صوبې کلنی بجټ هم پیش کړي په کابینه باندې مو کار روان دی موږ پرې ناست یو او شاید چې په یوه یا دوې ورځې کې به یې اعلان وکړو موږ خپل هم هڅه کوو چې ژر تر ژره دا کار وکړو ځکه چې موږ به تر دیرشمې نیټې مخکې بجټ هم وړاندې کوو د رسنوالو د دې پښتنې په ځواب کې چې د صوبې د گورنر او اسمبلی څه معنی چې د دې صوبې په اړه پریکړې اوس هم په اسلام آباد کې کیږي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ یې په ځواب کې وویل نه داسې نه ده چې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي دا اوس د دریو ګوندونو ګډ حکومت دی او همدا درې واړه ګوندونه هلته کښېني او دا فیصلې کوي اسلام آباد نه موږ په خپلې فیصلې کوو د ویلو وړ ده چې د بلوچستان نوی ګورنر محمد خان اڅکزی د پښتنو د نامتو سیاستوال او لیکوال خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی مشر زوی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزی مشر ورور دی خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست پاکستان وایي چې له امریکا د رازونو پټولو په اړه جواب غوښته دي او د هغې وروسته به په خپله پالیسی جوړوي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند په اونیزه خبري غونډه کې کړې ده له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پر رپورټ لري
د زیارت پر ورځ مازیګر د خارجه دفتر ودانې کې د اونیزې خبري غونډې دوران د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې لا تر دې دمه ورسره دا تفصیل نشته چې امریکا د پاکستان کوم رازونه یا مواد ریکارډ کړي دي البته د غلل کې د امریکا نه جواب غوښتي دي دی وایي
جیسے میڈیا میں یہ رپورٹس آئیں ہم نے فوری طور پر امریکی حکومت سے رابطہ کیا
مطبوعاتو کې چې څنګه دا خبر راغې موږ په فوری توګه امریکی حکومت سره رابطه وکړه دلته اسلام آباد کې مو د امریکی نظم الامور راوغوښتو او د پاکستان نظم الامور امریکا کې د چارواکو سره دا معاملې راپورته کړه چې موږ ته د دې وضاحت وکړي چې دا څه خبره ده او د دې پس منظر راته وښایي چې موږ بیا د هغې مطابق خپله پالیسي جوړ کړو نو اوس موږ د هغوی د جواب په انتظار یو
آیا یو ملک یا یو تن کولی شي د خپلې سلامتۍ په خاطر د بل ملک یا تن ذاتی موادو ته لاسرسي وکړي په دې حق لمو د سیاسي او خارجه چارو د کارپوه او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس نه تپوس سکون دوے
کہ ہر ملک اپنے حالات کے مطابق جو اس کو تھریٹس ہیں خطرات ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے
ہر ملک دخپل حالاتو او خطروں مطابق جج اخلی او دہی رستو چی حکم اقدامات مناسب گنی ہا گامونا پورتکوی دا یوا نوی خبر ادا او نن سبا د انٹرنیٹ د لاسا د نړی د مختلف ملکونو ترمنځ فاصله ختم شوی دی او ظاهر خبر ادا هر تن د سوشل میڈیا د لاری یو بل سره رابطی کوي نو زکه هر تن کولی شي چې د بل چا ذاتی مواد تا اورسی نو زویم دی کی داسې خبر نشته نو څوک پچا بندیز لگولې شي او نه د دې د پاره څه قانون شته او دا یوازې امریکا نه بلکې د دنیا هر ملک کوي
سب لوگ دنیا کې سب مالک
کوي د اعزاز احمد چودري وینا وا چې امریکایي خارجه وزیر جان کیری و د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان دوره کوي د غرنګ د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستانی وزیر اعظم ته د کابل د دورې بلنه ورکړې ده کوم چې نواز شریف قبول کړي خو د دې د پاره لا نیټه نه ده ټاکلې شوې
پختو وای مشال ریڈیو اور
په بلوچستان کې نامعلومه کسانو درې ډاکټران تښتولې دي چارواکي وایي دا ډاکټران له بوري یا لورلای څخه ژوب تروان وو چې و تښتول سو له دوی سره یو محرر او یو ډرایور هم تښتول سوی دی په دې ډاکټرانو کې یو ډاکټر انور دی چې د بلوچستان اسمبلی د غړي عبید الله جان بابت ورور دی عبید الله جان بابت مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ کس د تر اوسه په دې اړه څنګه دی ویلې نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل راکوي
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرال سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ د ژوب لسیمه د ډاکټرانو د تښتونې د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
ڈاکٹر انور شبوزائی دی، ڈاکٹر نصر اللہ غلزائی دی اور ڈاکٹر ایاز دی، یو فاروق کلرک دی، یو ڈرائیور دی، دی لورلائی چا دغا جروب تروانو لو، پاتان روانو دا ڈاکٹر مرس پروفیسر دی علیم تاج صاحب خارک آغا مرسویو، نو دی روانو آغا پاتان دی پرد کردی دی.
تیشتول سوی ڈاکٹر او د لورلای زیلی روختون مصر ڈاکٹر انور د پشتون ملت پالا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی یو صوبائی مصر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبید الله جان بابت ورور دی. عبید الله جان بابت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل تر دې دمه د پیښې په اړه جزئیات او مقاصد نه دی ورته څرګند سوی.
یوال زیماری چانه ده قبل کنید ده که بس ده خلق دی، سرکار هم دی، ملیشی هم دی، لیویز هم دی، مشپل خلق هم روی تعداد مشخلق چلی دی پر دی علاقو باید واسم پشپا هم گردی ده از مرد خپل پاکی خلق دی، مشپل ده کلو خلق دی، ده علاقه ده بوری خلق دی، ده روب خلق دی، ده نور ده شاوخا کلاسکلاغ دی، مرغاکی دی، نبادی ده طول خلق بود دی دی چا ده دی ایتی
بلی خواتا در جوبو کلاسی پولا زیلی چارواکی هم پیشا تایدوی اوائی چی در تشتولسو کسانو در اخلاسولو لپاره عملیات پیل کردی دی. یاد دوی بلوچستان کی لسه مدی راهیسی در ډاکټرانو در تشتولو لڑی روانه ده چی زیاتره موخه در پیسو لپاره تشتول پگوته سوی. خود ترده دما در دی تازه پیش ترشا اواملو مقاصد ندی معلوم سوی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
حاجي صاحب نور حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا والی انجینیر شوکت الله خان وایي د 2008 کال پرتله اوس په زیاتره قبایلي سیمو کې حالات ښه دي او د ناامنۍ له کبله ډیر بې کوره سوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سوي دي. ګورنر شوکت الله خان له مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر وخت ویلي د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ورته تکلیف رسوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې ده او په پایل کې ورڅخه د قبایلي سیمو د مجموعي امنیتي حال په اړه پوښتنه کړې ده.
ګورجی 2008 او نن کې ډېر زیات فرق راغلی دی. مثال طور مومند شو باجوړ شو دي تبه سره تلی نه شو، اوس الحمدلله خلک هم واپس شوي دي، هلته پکې خپل ژوند هم کوي. داسې خیبر ته که وګورئ یو تحصیل یا یو سب ډیویژن کې مسله شته دی، بل سایډ ستا ټیک ټاک دی الحمدلله. بیا دغه سی په اورکزو کې ځینې کډې مونږ اوس په دې کې چې واپس کو هغه ځای نه ټیک شوي دي. بیا لوور اورکزی کې چې دی هغې نه د سره ډسپلیسمنټ شوی نه دی، نو پاکټ شته دی، ځینې ځایونو کې پرابلم شته دی، خو مجموعی طور بیرته حالات نارمل سی ته روان دي. نارمل سی بزاله وګڼم چې کله مونږ د خپل آی ڈی پی سی کم روتی دي چې دا په خپل ځای کو هغه ته الته کورونه بیرته په خپل ځینو کې په خپل جونګړو کې اوسیږي وختلی، خو بیغمه تینی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې کوم ډرون بریدونه کیږي، پاکستان د خپل خود مختاری په ضد ګام ګڼي، خو بیا امریکا وایي چې په دې کې ځینې مهم اهداف هم په نښه کړي دي. اوس پاکستان د غستون ز ډیر په شدت سره راپورته کړي ده، نو تاسو په دې کې لس نظر لرئ؟
کم شی چې د ملک په خود مختاری او په سالمیت باندې یا زمونږ په عزت باندې داغ لګي، نو داغې شي مونږ ټول خلاف یو. داسې نشي کېدی چې یو کار دی کیږي او مونږ د ورته ګورو نو د دې خبره ده چې مونږ سره د دې دا خبرې وکړي شي زمونږ آرمی زمونږ لا انفورسمنت ایجنسیز د دې کیپیبل دي چې دا هر څه په کنټرول کې راولي او هغوی په خپله هم انشاءالله لګیا هم دي خو لکه بیرونی لاس یا بیرونی جاز چې هغه راځي هغه ډېر تکلیف دې خبره ده.
اوس چې په خیبر پختونخوا کې کوم صوبایي حکومت ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې دوی وایي چې موږ به طالبانو سره مذاکرات کوو، نو د دغې صوبې د یو آئینی مشر په حیث ورته تاسو څنګه ګورئ او د گورنر هاوس په دې مذاکراتو کې څه رول وي او که نه؟
اوس پوره صدا سے رابطہ نه شوی چې دی څنګه مذاکرات بکی سبې طریقې کاری چا سره به کوي، خو دا خلق دا جنگ ختمول دی هغه په خبرو ای کاغه په ناستی کاغه په راتلوی کاغه په ورتلوی، خو د عین او د قانون د دایره د لاندې چی زما خپل امید ده ک پی ٹی آئی قبل سو کی هغه ټول دا خبره چی کی هغه دا سی کی چې لکه عین او قانون دایره د لاندې مونږ به دا سیستم چلو. ګوره جی زمونږ دا وطن چې دی دا د مشاورت د جرګو د خبرو وطن دی، کدا سی غونډې را بللی د ټولو ګوندونو دا ډیره خبره ده، همدغه سی جرګې باندې بم دا سیستم جوړیږي چې مونږ به دا صوبه نور څنګه چلو، دا قبایلو سیستم بم څنګه چلو، امن به څنګه راولو، دا د یو کس باندې نه کیږي، نه یوازې په حکومت کیږي، دا ټول سټیک هولډرز چې پکې شامل شي، که څوک په پارلیمنت کې دي که څوک پارلیمنت نه بار پارټیانې دي، دا ټول چې کینی نو الحمدلله یو حل به راوځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پېښور های کورټ کې د قبایلي سیمو اولس بنیادی حقوقو په اړه د یو غوښتنلیک اوریدنه سوې ده. په دې اوریدنه کې د پاکستان آئین یا اساسي قانون تر یو شمیر امادو یا آرټیکلو ننګول سوی دی. د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د دې غوښتنلیک یا پټیشن په اړه په راتلونکو اوریدنو کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرل د حاضرېدو امر کړی دی. دوست محمد خان دا هم ویلی دی چې په راتلونکو اوریدنو کې د قبایلي سیمو خلک هم خپل دریځ ورکولای سي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیره ورځ په پېښور های کورټ کې د قبایلي سیمو د ولس د بنیادی حقونو په اړه د یو لټ پټیشن اوراونه شوې ده چې پکې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 246 او آرټیکل 248 چیلنج کړی شوی دی او د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دې پټیشن په روانه اوراونه کې د پاکستان مشر سرنوال یا اټارنی جنرال ته د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی او دا یې هم ویلي دي چې قبایلي ولس هم په روانه نیټه دې کیس کې خپل دریځ وړاندې کولو لپاره پېښور های کورټ ته راتللی شي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې مرستیال سرنوال یا سرکاري وکیل اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیټیشن په پېښور های کورټ کې د خیبر ایجنسی غوفران او داغه نورو ملګرو د پاکستان د فیډریشن په ضد داخل کړی وو او د چهارشنبه په ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټیس د پاکستان اټارنی جنرال ته په دې کیس کې د حاضرېدو حکم ورکړو.
د آرټیکل 247 د لاندې چې کوم په دې قدن لګېدلې سپریم کورټ او های کورټ خپل جورسټریکشن نشي اکسرسایز کولی، نو د دې باره کې هغوی ریټ کړو. نو په دې معنی چیف جسټیس ویلي چې یاره په دې جون کې اوسه پاکستان چې جوړ شوی دی نو د دې هماغه د سپریم کورټ او د های کورټ لاسونه تړلي دي په 247 آرټیکل کې ویلي چې څنګه دا سړوري صوبی د پاکستان یو حصہ ده نو قبایلي حلقه زیات هم حصہ ده نو لہذا چې دې خلکو ته څنګه بنیادی حقوق حاصل دی نو پکار دا دی چې قبایلي علاقه جاتو کې کم خلک اوسیږي هغوی ته هم دا بنیادی حقوق حاصل دي.
د دینه وړاندې هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د قبایلي سیمې د ولس د حقونو د خپو لاندې کولو په لړ کې د فاټا لایرز فورم لخوا دا ډول پیټیشن داخل کړی شوی و خو لا تر دې دمه په هغه پیټیشن څخه عمل درآمد نه دی شوی. په دې لړ کې د فاټا لایرز فورم یو مشر کریم محسود اډوکیټ مشال رادیو ته وویل
دغه بابت کې مفتی صاحب مخکې سپریم کورٹ آف پاکستان ته یو پیټیشن داخل کړی وو خو بدقسمتۍ نه هغه پیټیشن تر اوسه پورې بینچ ته فکس نه شو. هغه بینچونه په نورو ډېرو مسلو حکومتي مسلو کې مصروفې دي خو دلته چې دا کم پیټیشن نور عالم خان اډوکیټ داخل کړی دی په حقیقت کې چیف جسټس پشاور های کورٹ توجه د ځکه ورکړله چې یو خو قبایلي سیمې د دې صوبې سره لګېدلې دي، دویم دا چې چیف جسټس د دې ایریا نه خبر دی دلته په قبایلو
د ډیپټی اټارنی جنرال اقبال مومن په خبره په قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی حقونو په لړ کې د دې پیټیشن را روانه او روانه به 14 ورځې پس په پېښور های کورټ کې په داسې ورځ ترسره کیږي چې عدالت د نورو کارونو نه فارغ وي. او د اقبال مومن په خبره چیف جسټس دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې د دې کیس د را روانې او روانې لپاره دي د قبایلي سیمې ولس هم خپل دریز وړاندې کولو لپاره راوغوښتلی شي. غلام غوث مشال ویډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په لندن ریویو آف بکس نومي مجلې کې د لیکوال طارق علي لیکنه خپره شوې ده. طارق علي وایي په پاکستان کې ټول لوی سیاسي ګوندونه ولس ته د اسانتیاو ورکولو پر ځای خپل ځانونه شتمنوي او ټولنې ته د ورپېښو بنیادي ستونزو د حل لارې چارې نه عملي کوي. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې تاسو وړاندې کوي.
لیکوال طارق علي په لندن ریویو آف بکس نومي مجلې کې د چټلو او ګرانبای انتخاباتو تر سرلیک لاندې په مقاله کې لیکي په پاکستان کې تر عام انتخاباتو یوازې څو میاشتې وړاندې د کراچي او لاهور په کارخانو کې د اور لګېدو له امله په درزنونو کارکوونکي وسوځېدل او مړه شول. خو پر دغه پیښو یوازې افسوس وسو او د مخنیوي لپاره آن تر انتخاباتو وروسته هم د سخت قانون جوړولو خبره نه کیږي. په پاکستان کې د کارکونکو لپاره د نشت برابر د ساتنې انتظامات سوي دي او هغه ځکه چې پیسېدار کسان حکومت ته رشوت ورکړي تر څو په دې اړه قانون رامنځته نشي. د دې سربېره د روان کال د مارچ په میاشت کې د لاهور جوزف کالونی چې د عیسایانو کورونه پکې و د مسلمانانو د ویډل لخوا ورته اور واچول سو. دغه خلکو تور ولګاوي چې یو عیسایي کس د اسلام د پیغمبر د نامه سپکاوی کړی دی. که څه هم لګېدلې تور ناسم و خو بیا هم یوې خواته هغه کس ونیول سو او بل خوا د عیسایانو آبادۍ ته اور واچول سو. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پر حکومت او پولیسو نیوکه وکړه چې د ولس په ژغورلو کې ناکام شول او د 2009 کال د ګوجرال پیر څخه هم سبق وانه خستي چیرې چې د عیسایانو کورونو ته اور اچول شوی وو چې په نتیجه کې اته عیسایان مړه شوي او په درزنو ټپیان شوي وو. لیکوالی کې د ولس دغه نمائندگان په حکومتي کورونو کې وسیږي او نوکران یې خدمت کوي، سرکاري پاسپورټونه یې په جیب کې وي او یو شمیر مراعات ورکول کیږي. دوی آن د بجلی بلونه هم نه ورکوي. لیکوال د ولسمې په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي د ماتې پاړه لیکي چې د خپل اقتدار په وخت کې د ولس ترجیحات په پام کې وننیول او خلکو د مجبوري په خاطر خپل کورونه او ځمکې خرڅ کړي. د لیکوال په وینا په تازه انتخاباتو کې د پاکستان 55% خلکو رای استعمال کړي او د نواز شریف او شهباز شریف ګوند پاکستان مسلمي ګوند یې کامیاب کړي چې دوی ته یو بل چانس ورکړي چې د ولس ستونزې هوارې کړي. خو د نوو ټاکل شوو پارلماني غړو هدف هم د زیات پیسو ګټل او ځمکې ترلاسه کول دي چې دا ډول دوی په اقتدار کې پاتې شي. نواز ډله غواړي چې یو شمېر حکومتي محکمې شخصي یا پرایویټایز کړي ځکه د دوی په وینا د کرپشن چانس به پکې کم وي. لیکوال لیکي په دوهم نمبر زیات رایې ترلاسه کوونکی ګوند پاکستان تحریک انصاف دی چې ډېری زیاړه سیاستوال په دې خاطر دې ګوند ته ورغلل چې د ګټلو چانس زیات وي. لیکوال د مقاله په پای کې څو پوښتنې راپورته کوي. آیا د پاکستان نوی حکومت به د توانایي بحران قابو کړي؟ آیا امریکا به په دې خاطر ډرون بردونه ودروي چې په بدل کې نواز شریف ته چانس ورکړي څو د 2014 کال تر پایه نړیوال ځواکونه په خوندي توګه له افغانستانه ووځي؟ آیا د پاکستان پوځ به په بلوچستان کې د بلوڅو تښتول او وژل بند کړي؟ او آیا سعودي به د مذهب او پیسو په استعمال سره د پاکستاني طالبانو کړنې بند کړي؟ د لیکوال په وینا شنونکي فکر کوي چې حالات به خراب نسی. خدای دې وکړي چې دوی صحیح وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو د خبرونې په دوه مای کې ځینې نور ریپورټونه هم لرو او همدا سبا لجمن سره سم د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واوري چې هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړي. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوال ملیحا امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورو.
محمد خان چکزئی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په حیث سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسی له محمد خان چکزئی نه سوګند واخیستلو. نوموړی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لومړی او د بلوچستان د صوبې د ویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او جوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوي. په سیمه کې د لوی سو چارواکو په خبره تختول شو کسانو کې یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. هوایي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله خو تصدیق یې تیر مخامخ شو. د پیښې پړه اچانک د منلې. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې. د افریدی وکیل ویل په پیښور کې د اف سی آر ټریبیونل عدالت کې تیر ورځ هغه د کیس اوریدنه ټاکل شوې وه، خو د یاد عدالت جج د مصروفیت له امله د کیس اوریدنه ځنډول شوه. د روانې میاشتې په 12 نیټه به د خیبر پښتونخوا د بجټ غونډه کیږي. د صوبې د قانون وزارت پرون د غونډې سمري د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې. د افغانستان د بیسود ولسوالۍ د سمرخیل اوسیدونکي وایي چې پرون د پنجشنبه په ورځ د سروبي د اوبو د ډیم د خوشیګېدو لامل په سمرخیلو کې د دوی خواشه نه سوجري بسمکه وګولاندې کړي. په ایران کې د ولس مشر محمود احمدی نژاد نه پسته هوا دراتو کې صدر د انتخاب لپاره نن د رای اچولو سلسله شروع ده. نظر پښتنې خایي چې د منځلاري مولا حسن روحاني او د محافظه کار کاندید محمد باقر کالیباف ترمنځ په سخته مقابله وي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټون کې د نتیجې ته رسیدلې دي چې د شام حکومت څو واري کیمیاوي وسلې استعمال کړي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته پوځي مرسته ورکول شروع کړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د حکومت پر ضد د دوه نو راهیسې روانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ضد مظاهرچیانو سره لیدلي. د اردغان د ګوند ویاند ویل چې ملاقات ګټور و، خو د پارک نه د مظاهرچیانو د وتلو په خبره ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د یوې اندازې تر مخه په راتلونکو 1200 کالو پورې به د نړۍ په آبادۍ کې خواشه 1 بلیون زیاتوالی راشي چې ورسره به د انسانانو شمېره 8.1 بلیون خلکو ته ورسیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. لا اوس بولارسو اسلام آباد ته او بګورش د پاکستان کورونې ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا ورسپانې لوستي دي او غټکیه ورسخه راغونډ کړی دی.
د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري غلي کې چې په سوات کالام او تروړ کې د ټیټي درجه سیلاب په نتیجه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې دي او د ترلاسه شو اطلاعاتو تر مخه د 1300 د ګرمۍ په نتیجه کې د واورو ویلې کې دوه لکبل په کالام او تروړ بهرین او مدین کې د سیلاب صورتحال پیدا شوې دي او په کالام او تروړ کې رابطه سړکونه اوبو وړي دي. اداري وړاندې وایي چې د چارواکو لخوا د حفاظتي اقداماتو لړۍ روانه ده او په لویه شمېره خلک محفوظ ځایونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. اداري مخکې لیکي چې دا رنګ د 13 ورځو راهیسې په نوخار، چارسده او ځینو نورو ځایونو کې د سردریاب او خیالي سیندونو د اوبو د کچ زیاتېدو او د سیلابونو راتلو یره موجوده ده. 3 ورځې وړاندې د چارسدې ضلع په ځینو سیمو کې د سردریاب د اوبو د کچ زیاتېدو نه وروسته صوبایي حکومت باور ورکړی دی چې دې لړکې به سمدستي ګامونه پورته کولی شي. اداري وایي چې بلخوا د قومي وطن پارټۍ چیرمین او د قومي اسمبلۍ غړي آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ممکن سیلاب د تباہی نه د بچ کولو د پاره دی د خبرتیا مهم شروع کړی شي. افتاب احمد خان شیرپاو دا هم ویلی دی چې د کابل سیند سیلاب کې ورسته روزه اضافه کیږي او کوم علاقو کې چې د ځمکه نړیدل شروع شوی دی دغه علاقو کې دی بیړنی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې د لړکی د کال 2010 په مهال په صبح خیبر پختونخوا او ټول ملک د سیلابونو تباہی د تیرو دریو کالو په جوړ شوی تاریخ کې خوندی ده. دغه تباہی د موجوده حکمرانانو او حکومت د پاره یو سبق دی. کدا ځل موجوده حکومت او حکمرانانو هم د تیرو حکمرانانو پر رنګ یوازې د اقتدار مزي واغستي او د ولس او ملک د تباہی څخه د ژغورلو د پاره یې د خپل ذمہواري احساس و نکړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکړه چې نر سره کېدونکې زیان به یقیني شي. دریا اخیر کې لیکي چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ملک کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې جمهوریت په پاټلۍ سم روان شوی دی او بیا موجوده حکمرانانو خو دا ولې ورځې نه د ملک د بدلولو آواز پورته کړی دی او دې لړکې د عملي اقداماتو د لارې چارې هم رامنځته کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د اربونو ډالرو قرض، توانایي بحران او په ورسه کې پاتې شوی بدحال معیشت سره د نواز شریف حکومت لپاره د کال 2013 او 2014 بجټ یو لوی چیلنج دی. خو وزیر اعظم د خپل ځان شروع وکړه او بیا په ټولو وزارتونو کې 30% اخراجاتو کمولو سره د دې خبرې اشاره ورکړه چې ټول قام به قرباني ورکوي. ادارې وایي چې اسحاق ډار خپل خطاب کې د غریبو خلکو لپاره د درې مرلي کورونو جوړولو، 15 لک روپو قرضې حسنه ناور کولو او د بجلی د کمښت ختمولو د پاره 215 ارب روپو اعلان د ستاینې وړ دی. بل د سرکاري نوکرانو تنخواه کې اضافه نه ده کړې شوې، خو وایي راتلونکي کال به دا برابر کړې شي. هم یو ښه اعلان دی. ادارې اخیری کې لیکي چې څنګه اعلانات دی بجټ کې وشو، اوس باید چې حکومت په نرخونو هم نظر وساتي چې د جی ایس ټی یا بل یو ټیکس په نوم څوک نرخونه زیات نه کړي او دا به لا ډېره ښه وي چې تاجران او کاروباري رورولې هم د نورو خلکو په رنګ په ځان سخت تیر کړی او قربانی ورکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ټیلیګراف روز پانی په پا پاکستان کې تر یوټیوب وروسته اوس د ګوګل ویب پانې بندیدو امکان پاړه لیکنه خبره کړې ده. ګوګل ویب پانه په انټرنیټ د بیلابیلو موضوعاتو د لټون لپاره کاریږي. ټایمز روز پانه له لس کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا په قید کې د دوو پاکستانوی وګړو پاړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي یوټیوب چې د ګوګل کمپنی برخه ده، د اسلام د سپکاوي د متنازیا ویډیو په سر د ستمبر راهیسې په پاکستان کې بند دی. دغه ویډیو په نړۍ کې مظاهرې راپارولې وې. ورځپاڼه لیکي اوس د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او د مواصلاتو وزارت د یوټیوب نه دغه ویډیو د نه لرې کېدلو په صورت کې د ګوګل سرچ انجن د بندولو اشاره ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغه بندې سره به د کمپیوټر په میلیونونو استعمالوونکي د مشکلاتو سره مخامخ شي چې هر ورځ ګوګل سرچ انجن استعمالوي. بیا په خاصه توګه هغه کسان به هم متاثره شي چې د ګوګل ایمیل او سمارټ فون سافټویر کاروي. ورځپاڼه لیکي که څه هم کمپیوټر سره بلدو کسانو د یوټیوب د بندیز د مخه نیولو داسې لارې موندلې دي چې د بندیز باوجود یې هم استعمالولی شي، خو بیا په میلیونونو نور کسان د دغه بندیز نه تنګ راغلي دي. یوټیوب چې ورباندې ویډیوګانې کتل کیږي، د اسلام د پیغمبر د سپکاوي د ویډیو پر ضد په نړیواله کچه تر مظاهرو وروسته په پاکستان کې بند شو چې په دغه هیواد کې هم مظاهرې شوې وې. ډیلی ټیلیګراف لیکي ګوګل د اعتراض وړ ویډیو د لرې کولو یا په پاکستان کې استعمالوونکو ته په ویډیو د بندیز په حق د پاکستان لخوا وار په وار شوې غوښتنې رد کړې دي، خو تر ویډیو چلیدلو مخکې خبرداری ورکوي چې د کتونکو په خپله خوښه ده چې کتل یې غواړي او کنه. په پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې مخکې په فیسبوک او ټویټر هم بندیز لګول شوی. بلخوا ټایمز مجله لیکي د بشري حقونو ټولنې د هغه کیس ته تحقیق په لړ کې په برېټانیا فشار اچول غواړي چې دوه پاکستانیان په 2004 کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي جیل ته وسپارل شو. یونس رحمت الله او امانت الله علي د 13 کالو راهیسې بېله کوم تور او یا عدالتي کاروای د افغانستان په پروان ولایت کې په بګرام هوائي اډه کې قید دي. مجله لیکي په جون 2010 کې د امریکا د پوځي عدالت فیصله باوجود د امریکا حکومت دواړه کسان په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. وړاندې د عدالت فیصله وه چې رحمت الله لخوا هیڅ ګواښ نشته او نور یې کېدول نه دي پکار. ورځپاڼه لیکي په 2004 کې په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې تر نیول کېدو وروسته دواړه کسان امریکا ته وسپارل شو. دوی بیا د امریکا په یو خاص پروګرام کې شامل شو چې د نړیوال قانون له مخې د ترهګرۍ په تور مشکوک کسان په نړۍ کې پټو جیلونو ته لیږل کېږي. مجله لیکي په 2009 کې برتانوي چارواکو منله چې د دغو کسانو په گرفتاری کې لاس لري او وی ویل چې باور لري دواړه کسان د پاکستان د ترهګرۍ ډلې لشکرې ته یې باسره تعلق لري. خود دوانو کسانو کورنۍ دغه تورونه ردوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دې ټاکنو کې شاید د اسلامي انقلاب له پایله تر اوسه په لومړي ځل داسې نوماند بریالی سي چې د مذهبي مشرانو اغیز به پر نه وي. واشنگټن پوسټ په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې غټه کې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي له تیرو څلور دیشو کلونو راهیسې په ایران هغه کسان حکومت کوي چې هم د ستر مذهبي پیشوا رول لوبوي او هم د ولسمشر په توګه مخې ته راځي. خو دا واري داسې ښکاري چې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې به یو بدلون مخې ته راشي. ورسپانه لیکي په ایران کې په پخوانیو انتخاباتو کې د ایران مذهبي پیشواګانو به په ښکاره په انتخاباتو اغیز درلودلو. دوی به خلکو ته سپارښتنه کوله چې خپل رایه چاته ورکړي او په دې توګه دوی به د دې خبرې تایید کولو چې غوره کاندید څوک دی. دا کیسه اوس هم روانه ده. سیاستوال هڅه کوي چې د مذهبي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي، خو دا نه ده څرګنده چې د رایو په صندوقونو به د دې تاثیر څومره وي. واشنگټن پوسټ لیکي په سګنیو ټول ټاکنو کې پر انتخاباتو د اغیز لرونکو مذهبي مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي. ځینو کاندیدانو بدون د دغو مشرانو د تایید یا ملاتړ نه میدان ته دنګلې دي. ورسپانه لیکي قوم د 1.2 میلیون وګړو په درلودلو سره د ایران دویم ستر مقدس ښار دی. په دې ښار کې 50,000 امامان یا خطیبان دي. خو د فیزیا په نوم د یوې دینی مدرسې د زده کوونکو نه چې کله پوښتنه وشوه نو هغوی د انتخاباتو په ځای خپلو ازموینو ته ډېر اندېښمن وو. د سید جاسم تهامي په نوم یو زده کوونکی وایي، زه به رایه ورکوم، دا زما مذهبي دنده ده، خو تر اوسه مې پرېکړه نه ده کړې چې چاته به ورکوم. په مقاله کې راغلي که څه هم ایران د مذهبي خطیبانو هیواد دی، خو د ایران عمر خوړلي ستر مذهبي مشران په ځوانانو کم اغیز لري. سخ کال ځینو مهمو ځواکمنو مذهبي مشرانو د ولسمشرۍ لپاره د علي اکبر ولایتي د نوم تایید کړو، څوک چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د خامنایي د بهرنیو اړیکو صلاحکار و. خو ځینو نورو بیا د ایران د روغتیا د پخوانی وزیر کامران باغیری نوم تایید کړو. خو څو ورځې پس کامران باغیری د ولسمشرۍ د نوماندۍ نه لاس په سر شو. داسې راپورونه وو چې ځینو مهم او باثره مذهبي مشرانو د سید جلیلی نوم غوره کړی، څوک چې د ایران مهم اټومي مرکچی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په خوست کې تر دوه کلونو زده کړو وروسته یو شمیر انجونې او ښځې د نرسنګ له مرکز فارغ شوې دي. تیر ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکو له فارغانو او فارغلونو وروسته وغوښتل چې د خپلو سیمو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د دندې واخلي چې ورو ورو ټول خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو خبریال نجیب لاولو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د دوه کلونو زده کړو وروسته د نرس قابلیتګۍ له 15 دورې څخه 29 خزې او نجونې فارغې شوې. د نرسانو د فراغت په مراسمو کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه په خوست کې ولسو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې نرس قابلیتګانې نه دي موجودي. دغه فارغینو وغوښتل چې په خپلو ولسوالیو کې د دندې واخلي تر څو له یوې خوا روغتیایي خدمتونو څخه د خوست د هرې لرې او نږدې سیمې خلک برخمن شي او تر یوه بریده د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او بل لوري ته نرس قابلیت او کافي معاشونه په پام کې نیول شوي او حتی د دوی محرم ته معاش او امتیاز په پام کې نیول شوی دی.
تقریبا اول سره موږ سپینن لرو الهمان یم چې زموږ خویندې به وکولی شي او دوی به هغه ولسوالۍ ته چې دوی د هغې څخه راغلي دي هماغه ته لاړې شي تر څو زموږ هغه خویندې چې په لرو بنډو کې دي د خدمت مزدور وګرځي.
د نرس قابلیتګۍ د مرکز مشره رابعه حلیم د یاد مرکز د 15 کلونو فعالیتونو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې تر اوسه 1,000 ښځې او نجونې له یاد مرکز څخه فارغې شوي او 3 تنه یې عملا په روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي.
خوست ولایت قابلیتګۍ مکتب چې په 2004 کال کې په خپلو فعالیتونو پیل کړی او دا تر اوسه راغځېدلې ده. څلور دورې قابلیتګۍ فعالیت کړی دی. په کتر سره د خوست ولایت د میندو ماشومانو د میندو په کچه کې په امر کمښت غاله ده
د فارغان په استازیتوب عزیزه ول چې په دوه کلنه موده کې دومره څه زده کړي چې خویندو ته څناڅه معیاري خدمتونه وړاندې کولای شي
د دوه کلنه زده کړو وروسته او د عملي کړو سرته رسولو څخه هغه مهارتونه زده کړل چې کولای شو د هغې په واسطه یوې مور ته مسؤل او صحي خدمات وړاندې کړو د خوشمېشتو سره تعهد کوم چې موږ به د هر ډول ملي قومي او ژبني تبعیض څخه پرته خپل خدمات د خوست میندو او ماشومانو ته وړاندې کړو
د ولایتي شورا وکیله زهرا جلال په خپلو خبرو کې نرس قابلګانو څخه وغوښتل چې له خپلو ناروغانو سره سم او صمیمانه چلند وکړي تر څو د دوی ډاډګیرنه ناروغ ته د درملنې لامل شي
نړیواله کچه چې کوم میډوایف فارغې دي هیڅ د افغانانو نه سویه یې لوړه نه دی صرف هغه اخلاقي رویه یې ښه دی د اخلاقي رویه له مخې دی توانیږي چې ډېر څه وکړي مریضانو سره رویه د صحیح کړي سلوک د صحیح کړي تر څو خپله د میډوایف لاس د مریض دپاره روحي ذریعه شفا ګرځي
د یادونې وړ ده په ټولیز ډول په خوست کې خلک د روغتیایي خدمتونو څخه پوره رضایت نه لري او غوښتنه کوي چې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونه لا ښه او معیاري شي
نجیب الله الوخیل تاسو ته ریپورټ وړاندې کوو په سوات کې د الوچو او مندتو زردالانو یا خوبانیو ګڼ شمیر باغونه دي د دې باغونو ساتونکي وای دوی د میوې ترلاسه کولو ډیر زیار باسي او کار کوي د سوات الوچي او مندتي د پاکستان مختلفو برخو ته وړل کیږي باغوانان وای دوی کله پخه میوه اشارونه ته استوي او کله په کاربنډیو پخوي د سوات د الوچو او زردالانو په اړه د نیاز احمد خان د ریپورت ته ورسې
سوات کې په لوی کچ نورو میوه سره سره خوبانې او الوچي هم کیږي د الوچو او خوبانو دغه باغونه د سوات بل بل سیمو لکه بریکوټ چارباغ مټه خوازخېله او د تحصیلي کبل یو شمېر سیمو کې دي خوبانې او الوچي هر کال د جون او جولای په میاشت کې پخېږي او د زمیدارانو نه کاروباري خلق اخلي او بیا په خپل په پیټو کې بندوي او مارکیټ ته وړي لکه د بریکوټ یو کاروباري تن په دغه اړوي
موږ دا باغونه اخلو دغه سی بیا ګوډونه ورکو سره وتګرو سمبالخ سپریګانې کو دغه دا باغونه کله ورو سی بیا دغه سی شوکو او بیا یک مزدوران کسان نسرای خپل کسان دي سره بازار کار دي سره کاروبار سره کوي دغه خپل کسان بیا دغه سی شوکو ډکو بیا اډام خپل ده پینډه دی لګي به سره باد دی لګوال دی بیا خرسيږي چې کله نه باغونه غلې وشي کمره شي تشي نو لک تاوان نیک منی خو راځي تاوان زمونږه
دغه رنګ د سواد الوچی هم ډیره مشهور دي او د ملک بل بل سیمه ته وړي کیږي د خبرې د چارباغ یو پخوانی د الوچی کاروبار کون کې وای
منوم د محمد علم خان منګ دا کا تقریبا د ول ساتل سو کار نه کو دا جی منګ د دینه تقریبا درې سلو قسمه مالو باسو سړی بیو باسو سپېټیو باسو پدې کې سپه خراشي سمنګ په کار بیټو پخاو دا منګ جلیګو پینډې تا لاهور تا اسلام آباد تا او فیصل آباد د کراچی پوری د مال زی د خلخ وخی او د ډیر خپل میوه ده دی په سی خلق د خکت نمر زی دلته دی باغونو ته زمنګ نه د دې زی نمر او مونږ له ختم لیبو
د سواد خوبانی او لوچی ډیر زیات خلخ وخوي او د ډالې پتوګه هم د باغونو مالکان خپل خپلوانو او دوستانو ته ورکوي لکه د بریکوټ د یو باغ مالک چوي
مانم چې په پورتاله ریټایر اسیسټنټ کمشنری ما بیا وخت مو سمراتی د باغونو مونږ خرڅو بیاځه موسم راځي باغوان ته چاغه سیغه مارکیټ ترسه مارکیټ کې ځو ته ډیر پیسې وځي ته کم از کم ځایو یو باغ کې دا یو تین لا چار لاکھ روپے پیدا ہو تا قلم نه دا قیدې ته ځو نه یا دوست په کې ملي ګو دا بمګه یې خو دي چې را موږ به څه زمره ساتنی راکه بجای
په سواد کې د زراعت محکمه یو چارواکي او د زراعت ماهر فضل مولا وای سواد کې اوسم په لکونو اکړز مکه شاړه ده او کچري په دغز مکه میوي اولګولش نو یو طرف ته به اولسته خروزګر میلو شي نوبل خو به د خوراک ضرورت هم سه د پوره پوره شي
نیاز احمد خان او درنو اوریدونکو اوسم د ج مشال نیونس پروگرام جمهوریت تاسو ته وړاندې کوو د جمهوریت پاننې خبرونه کې لتیری هغه سره تړلې ده نن موږ په پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د پښتونولۍ جرګې او د پښتنو ټولنیزو رویو په اړه څېړو او دا ګورو چې آیا دا په نړۍ کې له اوسنۍ دیموکراسۍ سره سمون خوري او کنه جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي
جمهوریت
۶۰
ستړي مشي. آیا په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه په ټولنیز توګه جمهوریت رویه لري او که څنګه؟ په تیرو لسیزو کې د سیاسي او امنیتي بدلونونو له کبله پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسېدلی دی؟ آیا اوسنۍ پښتونولۍ د یویشتمې پیړۍ له جمهوري فکر او اقدارو سره سمون خوري او که نه؟ دا ټولې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیره خپرونه کې مو په افغانستان کې د افغانانو جمهوري رویو او اقدارو یا ارزښتونو په اړه بحث کړی وو. په هغې خپرونه کې تاسو واورېدل چې پښتانه په تاریخي ډول ولسواکي خوښوي. په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چراپات د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي. او دا پخپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي، د کلي به وځي. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دي هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نکي سره زید سره ده.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه هم ملالۍ شیدواری وایي پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنې مصنوعي دي. هغه څه چې خپله ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپله ولس شملې ورته په سر نه ده ککړې، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والي ورته په سر ایښې ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښې ده، یا ورته قومندان د امنیت په سر ایښې ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو، که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بېلې دي او تر بېل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکي پښتانه بېل بېل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلې دي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پښتنو د عمومي که د افغانستان کې دي، که قبایلي سیمو کې دي، که بلوچستان کی دی، که خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ د ازمکه په حساب، د جغرافی په حساب، د ډیر زمانه نه یو بل نه قطع کړی شوی دی، د اغه د وجه نه کتا سلګ په غور سره وګوري نو د تخکار کی لکه جدا جدا کلتوری اکایه نه دی. دا چې خونه د گینی چې د کلتوری اکایه نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویې لري، خو هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا په مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسیدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي. یعنی په خپل ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکی شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسي، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړې ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط، بلې غاړې ته جمهوري اقدار سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورالیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو سره خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هر ګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، په تېره خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ یې چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي، د احمد شاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې په اساس جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمد شاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغی نه تاسو وروسته وګورئ، نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړې دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړې دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اغوستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراق لاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي، د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان روي وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه را جمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زري معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زري معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي، په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریه برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پریوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدا سي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند، د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او نامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي، په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور راغلي یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټولې سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو، ک نوابو، ک خانو او قبل مشرو اغاز خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نو، د کلی ولس د وطن جرګه برا غونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله او هغه مشر کغه به نوم به ورته ملک وي او که نوم به ورته نواب وي او که خان به وي او که رئیس به وي سبج ورته نوم وي او د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نرواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه چې دا به پخپل وکړي یو دویم د جرګې په شکل به کوله دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه خبر او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعضو ستونزو نه خبر د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهار اغوستې ده یا د هغې اډانه اغوستې ده.
دل چې په پاکستان کې میشت پښتانه پر رویه کې په مزاج کې او په کړو وړو کې جمهوریت دی او اقدار یا ارزښتونه هم جمهوری یا پر ولسواکۍ ولاړ دي. همدارس د انګریزانو تر سامراجي وخت مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړه اجتماعي او جمهوری وي. په تیرو څلورو لسیزو کې د پښتنو پښتونولي او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځي تاوان رسولی دی. په راتلونکو خبرونو کې به پر دې موضوع وغږیږو چې ناامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشې د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده او د ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. تر بلې ونه اجازه راکړئ. په مخه مخه.